د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 کال د جوزا یا غبرګوري 9 او د جون 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. پاکستان په تورخم بندر کې افغانستان ته واردېدونکي روغتیایي توکي درولي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل، او د توکم پالنې ضد مظاهره چانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېد چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې وربرابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکه لاندې د طالبانو یو پناځای لمنځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې 23 ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لیوا په ګارنیزیون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړو ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا 1000 تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې 15 میاشتې زده کړې وکړي او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن تورملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200,000 افغانۍ پلورل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
موږ په خپله دلته د وسپنو ویلې کېدلو فرنس لرو چې وسپنه ویلې کوي، او تقریبا 15% خام مواد زموږ په خپل هیواد کې دي، او د هماغه موادونه د دې وغه پورتجات د ترشو د غنمو ترشلو د نورو ترشلانو پورتجات موږ جوړو.
خاغلی شګیوال زیاته کړه چې د دوی له دې ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي، او هڅه یې دا ده چې راتلونکی کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته پسې پراخ کړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوید پرون په یو ویډیوي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15 وروسته تر دې سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12 یو بل تور پوستی امریکایی رایشارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو لوري د شا لخوا 2 ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. بل لور ته د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه ښه شي چې څرنګه له ځواکه استفاده او څرنګه سم چلند وکړي. د ناتو عمومي منشي وايي امریکا د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر پر کمیدو خبري کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د استلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسأله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed.
دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړه چې پراته لس شاکه متحده ایالاتونه د اروپا امنیت تجمن دي او متحد ایالاتونه به دراتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. او روسي خبر همدا چې راپورونه وایي چې کرملین له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریانوسټي دولتي اژانس د سې شنبې پورس خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 خار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوی دی له مسکو بهر د پوتین د استوګنې په ځای کې نصب شوی. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس اژانس د ولسمشر پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف په وینا خبر ورکړ چې له دغو وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوه په کرملین کې ځای پر ځای شوی. روسي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د کورونا ویروس د 2,839 پیښو راپور ورکړ چې دا د اپریل میاشتې را په دیخوا په 24 ساعتونو کې تر ټولو ټیټه شمیره ده. له امریکا وروسته دا مهال روسیا دریم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. دویم هیواد برازیل ښودل شوی. خبرونه مول ازادۍ رادیو باوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. او رئیس د ناتو عمومي منشي وايي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to European security and the United States will consult with other.
افغان چارواکی وای پاکستان تورخم بندر کې د دوی روغتیاي تجهیزات درولي.
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې د کراچي کې نه بند پاتې ده په تورخم کې بند پاتې دي.
د پکتیکا بزګر وای له پاکستان سره د انګور اډیلار باید د دوی د کرنیز توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولي دي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مظاهره کوونکو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنې قضیې په بې پرې ډول وڅېړي. و بجه او اته دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وای په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دا دی چې د سولې هڅې مخته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې لجمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تېره شپه خوشې کړل او طالبانو ویل چې په لسګونو حکومتي سرتیری یې له بنده آزاد کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توان ونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته کړه چې ډیره مهمه ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي، دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي، او په دې ترڅ کې تیره شپه سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سهیل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 تنه ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاکې جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د ملي اردو افسرانو او په حکومت کې یا په دغه اداره کې مو ډېر وخت وظیفه کړې ده او ډېر کارونه به هم کړي وي، خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله درسره کوي او اوس هم خپلو کورنیو ته د کابل د ادارې سره ورته سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزادوي، او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې احتمالاً راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 15 زندانیان آزادوي، طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې ازمایشي کیټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته لیږدول کېدل په تورخم بندر کې درولي. افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمېر مسولین وایي چې دولت دا ستونزه حل نکړي، د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره به مخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي. دیوان نادر او د موضوع تفصیل.
افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغه څه دي چې روغتیایي ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. کابل کې د یو شمېر خصوصي روغتونونو مسولین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي. هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نشي، ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي. د اميري روغتون مشر میرویس اميري:
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي، چې د په کراچۍ کې نه دي بند پاتې، دا په تورخم کې بند پاتې دي. دا 2 هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي. اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووېډ، زموږ چې بستر دي چې هغه تنفسي ماشینو ته ضرورت لري.
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالر اوړي، او د خصوصي روغتونونو د مسولینو په وینا د امي روغتیا او مالیه وزارت باید د دې معزل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالیه زیاتوالی د روغتونونو یو بل لوی ستونزه ده. د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمد زای وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له 2 څخه تر 5 زرو لګښت کېده. اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 500 زرو افغانیو لګښت لري.
یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې د پروسه ساري نه ده. تقریبا تر 10 نه 15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي. یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي. کچرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي، موږ به کرونا نه وژني، او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلکو وژني.
خدا امی روغتیا وزارت لدی ستونز ځان به خبره خي. د دې وزارت ویان سمسور اکمل:
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه راځي. بیا هم که زموږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکون کې شرکتونه کوم مشکل لري، نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی مونږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالی په هماهنګي دا مشکل ورطرف کړو.
د مالی وزارت وايي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول واردېږي. خود دې وزارت مسولین د مالیاتو زیاتېدو او د طبي تجهیزاتو واردولو په اړه څه نه وایي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر:
وزارت صنعت تجارت د خبرو پترڅ کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن جوړل شوې که ترانزیت ته کې واردات له بده مرغه پاکستان همیشه داسې ستونزې پیدا کړې دي مده چې ځینې سوداګر له ستونزو سره مخ دي په مستقیمه یا له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روان دي
او پاکستان حل وکړي.
دا اندېښنې داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان امنیتي روغتیا وزارت د تازه شمیرولو مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1537 مثبت پیښې ثبت او 14 کسان د دې وایروس له امله مړه شوي دي. افغانستان کې تر اوسه د کووید 19 ناروغانو ټول شمیر 26,303 ته رسیږي چې له دې ډلې 1504 یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې عصمت څاروان د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
په افغانستان کې د وروستیو ورځو تاوتریخوالو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنه پارولې ده. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ خپرونه ده لیکي په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت د کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي خدماتو ته اړتیا زیاته لري، په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې او ورسره یو ځای په روغتیایي مرکزونو هدفي حملو خطر پیش کړی چې د میلیونونو افغانانو لپاره روغتیایي خدمات محدود شي. ریلیف ویب په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس وان پیر دو شارر له قول لیکي په افغانستان کې وروستۍ پیشه د ډیری اندېښنې وړ دي، له هغو هیلو وروسته چې په فبروري او مارچ کې د تشدد د کمیدو له کبله پیدا شوي وي موږ یو وار بیا وینو چې تاوتریخوالی زیات شوی. د ملکی وګړو مرشوب له پر ډیری دوده او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې ښکیل دی. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي وو د بل برید له بیرې د کابل په برچی روغتون کې د زیشنتون برخه بندوي. بی پولي ډاکټرانو د پریکړه وروسته له دې وکړه چې پر دغه روغتون تیره میاشت درو وسلوالو ترهګرو برید وکړ او د نوزی ژو ماشومانو میاندو په ګډون یې څلر ویشتنه ووژل. همغه چې ریلیف ویب یادونه کړي افغانستان د نورو جنگ ځپلو هیوادونو په شان په روغتیایي سیستم کې ستونزې لري. جنگ ځپلو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوې غځولی نشي، د برچی روغتون په شان په روغتیایي مرکزونو یې حملې کیږي او له بلې خوا کرونا وایرس په خپله طبي عمله ګواښي. کرونا وایرس د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه چې نه د روغتیایي مرکزونو ستونزه لري او نه د حملو بیره له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. ریلیف ویب په کندهار کې د میرویس روغتون یادونه کړې چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې تر ټولو ستر حوزوي روغتون دی او له تیرو 20 کلونو راهیسې د سره صلیب کمیټه ورسره مرسته کوي. دغه روغتون چې د زیږون چارو او د جګړې د ټپیانو درملنې ته ځانګړی و اوس د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل فعالیت محدود کړی دی. د کرونا له وبا سره هممهاله د جګړې تشدید د سټارز اینډ سترایپس ورځپاڼې د یوې مقالې موضوع ده. په دې ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په قول ویل شوي چې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د دوشنبه د ورځې د راپور جزئیات خپاره شوي چې په 2019 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې د 800 اویا ماشومانو د وشل کېدو او د 3410 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.9 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. د پکتیکا سوداګر وایي که سوداګري زلار اخلاص نشي بزګران به ډیر زیان وویني. د پکتیکا اوسیدونکي وایي دغه ولایت د انګور اډې د سوداګري زلار لبندیدو وروسته د ځینو توکو لکموالي او د بایو لړوالي سره مخ شوي. دغه ولایت د سوداګري خونی مسولین وایي د ګڼو هغو بزګرانو او بڼوالو میوه هم لزای کې دو سره مخ دي چې اوسې تازه حاصل ورکړي. د موضوع تفصیل د احسان آریان پر راپور کې.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګری زلاره که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کېږي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نورې باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي دا لاره له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوې او مسؤول چارواکي یې لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکی عمر جان وایي
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولی دي. که یا دا لار ترانزیت شي او خلاص شي، خلق به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. دا لاره بار بار بند شوې ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړه شوې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې دا لاره بندېږي، د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو په لوړوالی باندې راځي. د یو خوانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، د بلې خوانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوې چې فصل یې رسېدلی او له دې لارې باید صادر شوي وای له ځای کېدو سره مخ دي. د دې خونې مرستیال محمد اسلم وزیری وویل
منی رسیگی، انگور رسیگی، زردالوم رسیگی، دغت بزگرانو تا دیر شدید ضرورت دی دیلار دخلاس اولو که دخلاس نشی بزگران با دیر غر تاوان با وکی.
دا دی ولیت دا ولیت شورا غلی عزیز عزیز وای چه دا بودجه دا نشتوالی او دا مسئول چرواکو دا نپاملارن الامل هیلمان نده چه پا نگدی راتلون که با دالارا رسمی ترانزیت شی. خو دا پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکنی ازادی راڈیو تا وویل چه دا دیلار دا رسمی کدو پلان دا دولت د لسکلن پرختی پلان یو برخه ده او د دلاره د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې پرتون کې لسکلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده، ځکه د پاکستان د کراچۍ سره تر ټولو لنډترین لاره حسابېږي. په دې خلاصوالي سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید د خوراکي توکو په بیه باندې هم یو مؤثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکي په داسې حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګریز لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانۍ نه دی رغول شوي او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سړک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونه وایي هغه مهال چې د لاره خلاصه وه، هره ورځ کابو سل بار وړونکي موټر به له ډیورنډ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس دا هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څیړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بلې اوریدونکو، کولی شئ نن دې خبرونې ته زنګ را ووهئ. د سولې او په دغه پروسه کې د افغانستان د ګاونډیانو د رول په اړه باندې په لومړۍ برخه کې، او په دویمه برخه کې په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر مسئلو خبرې کیږي. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یوه میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال وژل شو، چې له امله یې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورې نړۍ کې پراخې مظاهرې او اعتراضونه وشول. د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لوري د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جنوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د نژادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د می په 15مه وروسته تر دې ساور کړه چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونی شوی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایي رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لوري د شا له خوا دوه ډزه ولګېد، چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیه په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ادارې له لوري د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالاتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کیږي، او د کمرې مخې ته د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. د خبرداری ورکړ چې دا پیښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کیږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو غږ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراث د پایټکې کیږي. دی وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سیشن بی پورس د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهوري غوښتونکو په سنا کې د چهارشنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهوري غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په 4مه دا لایحه په قانون بدله شي.
یو ځل بیا څو لنډ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل ټپي کړی. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. د ناټو عمومي منشي وایي امریکا د ناټو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو بحث کوي. زمون غاګله ازادۍ رادیو ناوړی
دا ژوند رنگونه
ایشان احمد مکتب ایم د لسم سم کې
کوم مکتب کې
اب درې مخ فروزی کې
یو ول اسکاله دي چې یو ول څه دې پېز ذکرل
کوم ته ایملا می ز ذکر خلاص نو دون شوق نه لرم سره مهم در سره
ولې نو شوق نه لري
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره یما در سره دون شوق نهسته خو بیا کور کراونه ډیر راکید ان درس او سبق و مونږ وکړ ورده شو ان کم کار ته خو کی ما کار وکړ
نو چه دی خو کی چې درس نه خو کی
ما کرکټ سره لک شوق سره
کرکټ به کوي
هغه نه کوو
مثال
میری کرکټ نه کوو یعنی او بیا مسیا وخت یې راو زکه ما وخت مسایس بیا بس یې کرکټ وکړو.
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولې اول نه دی
خو ما مغه وړکین نه شوق نه ستور سره ته انسان کم کار ته کوي باید مغه سره شوق ولري نو زه دونه شوق سره نه لخوا بیا هم کوشش کوم ته درس وایم زکه دا هنده مې کاکیږي په مغه درس باندې او ورزش باندې
په مطالعه څوک عادت شي خوند ورکوي که په کرکټ څوک عادت شي خوند ورکوي کنه پر شي سړی چې ځان عادت کې خوند ورکوي او ځان پی پوکي کنه یعنی ته کرکټ نه هغه وخت ډیر خوند اخستای شي چې کله ستا کرکټ خزدوي درس هم دغه سي د سړی زحمت او باسي خواري او کې درس د کې ځان پی عادت کې په مطالعه باندې کنه اوس خو موږ داسې یو چې یو پړنول ولوتي بیا زړه تنګ شي کنه لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي
کرکټ خو څه شاید سو وخت دې مر سره تیریږي تندرسته مر سره
شوق دم درس میو تفریق ته لشي سړی کده شي دین ډیر خوند واخلي یو نوې خبر از دکوې تکنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم ځکه لانا کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثلا درچ شي راخلم کم شاید بیا دې ما ځنی مغه مطالعه نه به کوله سم تا غي زده کوم کوم مثال کمر دې ما ځنی نسم لیکله بیا غیر عارف کوله سم زده کوم مغه مطالعه نه په ذهن کې پاتې سي مطالعه خش شاید خو ځان ته شوق لې ور سره هر کار په شوق سره کوي
نو خپل راتلونکي چیرې ویني لته بس جوړیږي
ولا کوشش د ما ارمانم دا ته یا کرکټ ته سم یا صحیح یو درس زده کوم یا کار وکم یا کسب وکم کوشش آینده کې هم دا پلانونه مې نیولې د درې دانې تاریخ کې برابر سولم
دا دې باید ډیر مخ کې نیولې وای دولس کال درس ویلې دی یو لس دولس کال نو اوس باید یو پریکړه د کړي و چې کومه خاطر لای وای
ان اوس پوسلو وخت هم ډیر وخت دا هر څه مولې ده دنیا مولې ده له اوس دینه بعد یو پریکړه کوم مهم زندګي
مننه خوشاله اوسې
زه دې ستاسو کار مې
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرې فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښږی پته ده facebook.com/azadiradio اوس په کابل کې د سهار ونیمې بجې شوې پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي سید سمیع عباس راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي عباس صاحب ستړي مشي